محدود است، محبوسین که جرائم بلند.
جنرال کویستانی ویل په یو کم شمیر بندیان چې د مخدراتو کو په جرم په لوړ بند محکوم شوي وو او د تروسی جرمونو له امله په لوړ بند بندیان دي، دوی په ګډوډۍ او دننه په زندان کې د ځینو بندیانو په پارولو بوخت وو، او یو شمیر بندیان یې نه پرېښودل چې ډوډۍ واخلي. بندیان یې ځورول او له قانون څخه بهر غوښتنې یې لرلې. دوه درې ورځې مو ورسره خبرې وکړې او سرانوالانو هم ورسره خبرې وکړې، خو دوی په یو بله دنیا کې دي او یو بل فکر لري. د همدې له امله موږ دغه کسان د بندیانو له منځه ایستلي دي. په دغو اعتصاب کوونکو بندیانو کې چې طالبانو سره د اړیکو په تړاو تر څنګ د مخدر موادو توکو د قاچاق په جرم په لوړ بند محکوم شوو بندیانو هم پکې برخه لرله. د تېرې یکشمې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني د هغه فرمان د تعدیل دپاره د نښو اعتصاب پیل کړ چې له مخې په لوړ بند محکوم بندیان نشي کولی چې د خپل بند موده د کابل د سرخي پله د زندان پر ځای د ولایتونو په زندانونو کې تېره کړي. جنرال عبدالحلیم کویستانی وایي چې د بندیانو بله غوښتنه د جمهور رئیس د بخښنې په فرمانونو کې د هغوی شاملول وو. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس په سرخي پله زندان کې د اعتصاب د پای ته رسېدو خبره کوي، خو په مشران جرګه کې د هلمند ولایت یو استازی هاشم الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په سرخي پله زندان کې اعتصاب پای ته نه دی رسېدلی او بندیان لا هم د نخوړو اعتصاب ته دوام ورکوي. ښاغلی الکوزي د ځینو بندیانو د وینا له مخې وویل چې د شپږ ورځو دپاره د نخوړو له امله د یو شمېر بندیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. هغه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې د بندیانو د بند مودې د تېرولو د بندیز په اړه دې خپل فرمان تعدیل کړي.
مرکزی دولت باندې خصوصا پر ولسمشر باندې دا غږ کوو چې پر دغه بندیانو باندې د رسوایي وکړي او دغه بندیانو ته د دغه تخطیب چې ولایتونو ته دوی نه محرومه دي بېرته دې د خپل ولایتونو دپاره د فرمان ورکول شي او ټول هغه بندیان دي کوم فرمانونه چې ورکول کېږي دغه په دغه فرمانو کې د دوی د دغه فرمان د تخطیب څخه برخمن شي او د دغه بندیانو د مشکلاتو لپاره باید یو د حل لار پیدا شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس د وینا له مخې په دغه اعتصاب کې تدریس او پورې بندیانو برخه لرله او تر شلو پورې بندیانو خپلې شونډې هم ګنډلې وي. خو هاشم الکوزي په اعتصاب کې د شاملو بندیانو شمېر په سلګونه ښیي او وایي چې هغوی چې خپلې شونډې ګنډلې وي شمېر یې هم زیات. د افغانستان ولسي جرګې هم د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی، خو تر اوسه لا د پلاوي د پلاټونو پیلې نه دي څرګندې شوي. د سرخي پله په زندان کې د بندیانو لخوا د شونډو ګنډل نوې خبره نه ده او د دې وړاندې هم په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره د اعتصابونو په وخت شونډې ګنډلې وي. افغان حکومت په ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو له امله د ولایتونو په زندانونو کې د بندیانو ساتلو پر ځای هغوی د کابل په مرکزي زندان کې ساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان ښځې کولای شي جنگ کې د نارینه وو د ښکېلتیا مخه ونیسي. د هرات سیمه چارواکي وایي چې کچېرې ښځو ته مهم کلیدی او مشرتابه رول ورکړل شي نو دوی کولای شي د کورنیو شخړو په مخنیوي کې مؤثره او ښه رول ولوبوي. په همدې اړه پام وکړئ رپورټ ته. د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی دا خبرې په یو ورځنی هغه کانفرنس کې چې د سولې په پروسه کې د ښځو نقش تر سرلیک جوړ شوی و کړی دي. ښاغلی رحیمی وویل تر اوسه د سولې په ولایتي کمیټو کې ښځو ته ښه او رغنده برخه نه ده ورکړل شوې. همدا موضوع د دې سبب شوی چې ښځې د کورنیو شخړو په حلولو کې مهم رول نشي لوبولی.
در بخش حل منازعات بوده خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقت اختلافات ایجاد
د شخړو د حل په برخه کې باید د خزو ونډه ډیر شي. کله چې کورو کې اختلافات پیدا کیږي که په حل کې د خزو نقش ډیر شي نو ستونزې به زر حل شي، ځکه خزې په ډیر اسانۍ کولی شي دوه کورنۍ چې منازعه کې شریکې دي سره نږدې او خبرو ته حاضرې کړي او په خپلو زامنو او مېړنو فشار راوړي تر څو اصله په لاس کې وانخلي او منع کړي.
دس په سلام میبرند، دس په خشونت میبرند، اونا رو منع کنند.
افغان خزه په دې باور دي چې هیڅ کله دوی ته په مشرتابه یا رهبری کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او په ډیرو کم مواردو کې په رهبری کې خزه لیدل شوې دي. د افغانستان د خزه چارو وزیر هم د سولې او د هیواد مشرتابه برخه کې د افغان خزه د رول ډیرواله غوړي. دلبر نظری ول د شخړو په حل کې په مستقیمه توګه خزه ته برخه نه ورکول د دې سبب شوی تر څو په زرګونو خزه د شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را و بار آورده نمی تواند.
در صلح اونا رو پروسه که در خود و نقش لپامه گرزول شوی به یقین سره چه در بخی پایلی و نلری. په همدې خاطر د سولې په پروسې او د شخړو په حل کې د ښځو نقش او دوی ته پام له هغو مهمو واردو څخه دي چې باید جدي توجه ورته وشي. اوسنیو شرایطو ته چې وګورو دا یو مهم ګام دی چې ښځو ته نه یوازې د سولې او شخړو په حل کې برخه ورکړ شي، بلکې په مشرتابه او تصمیم گیری کې په خاصه توګه هم باید دوی فعال ونډه ولري.
پر اساس حال کې چې افغان ټولنه تل د نارینه و لخوا رهبری کیږي، خځې تل د ټیټ موقف نه شکایت کوي. خو فاطمه جعفری د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي په دې باور ده چې د سولې په پروسه کې خځو ته ونډه ورکول به د سولې ناکامې پروسې سره ډیر مرسته وکړي.
زنان با وارد شدن به پروسه صلح و باورمند شدن به صلح میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه های جنگ شوند. در واقع این زنان
کله چی خزه د صلح په پروسه کې ګډون وکینو کولای شي چې په جنگ کې د ورونو زامنو او میړونو د ګډون مخه ونیسي. خزه د جنگ په عایداتي صنعت کې شریک نه دي او نه هم د جنگ نه کومه ګټه ترلاسه کوي، بلکې ترې زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر د صلح په برخه کې کارونه او ګامونه رښتینی وي. او بل مهمه خبره دا ده چې د صلح په پروسه کې د ښځو ګډون د عدالت تامین او په جنگ کې د قربانیانو د راتلونکي تضمین لپاره موثر تمامه.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش یادونه او په حق له خبري کړې دي، خو د سې کانفرنسونو جوړول په دې برخه کې دا پیغام رسوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازم ده هغه سه قوي اقدام نه دی کړی.
ما ته په ماشوم توپ کې د ځینو عواملو لکه بلا د پولیو یا ګزرن واکسین نه در رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
که سیمه ایز روغتیای چارواکی وی د دی ولایت په لری پراتو ولسوالوی که با د پلاو په لیگلو د پولیو واکسین رونتیا و چیدی. د فراد عامی روغتیا مشروی په دی سره با د دی ولایت ټولو تر 15 کلنو ښکته ماشومانو ته د واکسین ورکولو لمن په شفافتوګه پراخ شي. بل پلاو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو پوهنوی د فرا په کلو او باندو کې خلک 15 وخته د جماعت ملایانو ته ناسی او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټه کلیواله ته بیان کړي. نور حال زمنګ د همکار خوشحال زلان په رالیګلی رپورت کې اورو.
د فرار اوفتیای چارواکي په دې هڅه کې دي چې هر ډول ممکن وي د پولیو واکسین په کمپاینونو کې بارون تیار منځته کړي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شعیق وایي د فرانه امن او لری پرتو ولسوالیو ته به د پلاو په لیږلو سره د پولیو واکسین لمن پراخه کړي. هغه زیاته کړه په دې سره به د فرا ولایت د ناامن سیمو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د کمپاین په هر دوره کې د ګزړن ناروغي پر وړاندې واکسین شي.
کوشش درې چې موږ ساعت د پلان څخه هیڅ پات نشي او ټول ساعت د فرا اند اپ پروسس باندې راسي او هر ساعه چې لري ترين ساعه حتی هغه ساعه ته موږ کوشش کړی چې حتی خپل اتون واستو چې هغه کلی چې تیر په د 2 غراتو د ترموبیل ورکې دي هغه ساعه ته موږ تر کوشش لاندې ونیو.
بل پلو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو کارپو عتیق الله مطمئن وایي د دې ولایت په ټولو پښتون میشتو کلي او بانډو کې خلک 15 وخته په جماعتونو کې ملایانو ته ناستي او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان مخته کړی شي تر څو د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټې کلیوالو ته بیان کړي.
کومتی ترډیرا ځکه افغانستان یو شنتی ټولنه ده، ترډیرا دی دینی علماو ته دا رول ورکی ته څوک په یو سم اساسي ډول باندې عامه پوهاوی وکړي. دینی علماوی د جمعو په ورځو باندې د خطبې له لارې خلکو ته دا ووایي چې ګرانو وړونو کورنیو خپل اولادونه واکسین کړي. واکسین د ژوندانه یو اساسي ضرورت دی.
د فرا مدني فعالین هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشمن دي. نقیب الله نیکمل د فرا ولایت مدني شورا مشر زیاتوي چې ولسونه او چارواکي باید د فرا مرکز او ناامن سیمو ترمنځ د پولیو واکسین په تطبیق کې متفاوت چلن و نه کړي او ماشومان د پولیو واکسین په مټ د ګزړن له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري.
هر چې انسان ستا، هر څوک چې مسلمان وي، هر څوک چې افغان وي، دا د صحت موضوع ده، د انسانیت او د مسلمانۍ او د بشریت موضوع ده. اړتیا دا ده چې په دغه برخه کې دوی لاس په کار شي، پرته د دې چې څوک د چا اولاد دی، څوک دی، چیرې دی، باید واکسین شي. دغه پیان تر خلکو پورې ورسي چې صحت نه په دولت پورې اړه لري نه په طالب پورې.
باید وویل شي څه باندې یوه کال را وروسته د فرا سیمه ییزو چارواکو په وینا د پولیو واکسین په پراخېدو سره په دې ولایت کې د ګزړن یا پولیو خطرناکې ناروغۍ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ترامپ ډاډ څرګند کړ چې په منځني ختیځ کې به د سولې معاملې سر ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ او د اردن بادشاه عبدالله په یو ګډ خبری کانفرنس کې په دې اړه د ګډو هڅو ژمنه وکړه چې د عربو او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅه به بریالی شي. ولسمشر ترامپ وویل دوی دواړه به په ګډه کار وکړي چې په ټول منځني ختیځ کې سوله رامنځته شي. د دې رپورت تفصیل د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی
رپورټ کوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د اردن له باچا عبدالله سره ولاړ و چې دا خبره وکړه چې دوی دواړو په منځني ختیځ کې د دایمي سولې دراوستلو او نړیوال ترهګرۍ خلاف جګړه کې د همکارۍ په اړه موافقه وکړه.
Very very hard on trying to finally create peace between the Palestinians and Israel. And I think we'll be successful.
زه په دې اړه پټینګ کار کوم چې بل اخر د فلسطینیانو او اسرایلو ترمن سول راولم. زه فکر کوم موږ دواړه به بریالي ووسو.
ولسمشر ترامپ وویل باچا عبدالله د دې ستونزې د حل لپاره نستړی کېدونکې حل ځلې کړې دي او پراتونکو ورځو کې به هم دوی دواړه په ګډه کار وکړي. د اردن باچا عبدالله هم په خپل نوبت د ولسمشر ترامپ ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر د بیا را ژوندې کولو لیوالتیای څرګنده کړی ده.
Since early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together has been a very encouraging sign for all of us and I think sir
د ولسمشر د لیوالتیا چې فلسطینیان او اسرائیل سره راغون کی زمک ټولو د پاره د ډاډ او هڅولو نه خده. هم دې ابتکار مکتو د عربو پالی غونډه کې تیرونه اجازه راکړه چې د سولې ابتکار پراخ کو او د سولې پیغام اسرائیل ته وړاندې کو. هیله ده مک ټول په ګډه کار وکړو چې دا کار بری ته ورسیږي.
د سعودي عربستان له خوا د عربو د سولې په ابتکار کې د دوه دولتونو د حل لار شامل ده او هم د عرب د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې سبب کیږي. خو د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو ویل چې د صدارت په دوره کې د فلسطین لپاره د دولت جوړیدل نشته. تیرونه د اسرائیل کابینه په لویدي ځغاله کې د يهودي ناقلینو لپاره د نوو کورونو جوړول هم منزور کړل. په هغه ځای کې چې دا کورونه جوړیږي هغه د فلسطین د آینده دولت خاوره ګڼل کیږي. له همدې امله ډیر فلسطینیان وای د سولې په بهیر باور لمانځه تللی دی.
د دغه اقدام معنا دا ده چې اسرائیل نړیوال قانون له نظر غورځي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ملګری ملتونو بیرته د سولې د تش په نامه هڅو د پاره هرڅه لسره پیل کړي.
لبل پلوه ولسمشر ټرمپ د اسرائیل په اړه خپل کلک ناتړ څرګند کړی دی. هغه وویل چې د نوو کورونو جوړول د سولې په لار کې خند کېدلی نه شي، مګر دا هم وویل چې د سولې د پرمختګ سره مرسته نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا لوړه هم کړې وه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي، خو تر اوسه پورې د دې کار امر نه ده کړی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د خوست په ځینو سیمو کې سخت غلې باغونه د غنمو فصلونه او سبزیجات تباه کړي دي. د دې سیمو خلکو یې چې سکل پر غنمو سربیره نور کرنیزو محصولاتو ته تمه نه لري. پاکلی پامو کې د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په اقلیمی لحاظ د پسرلی او دوبې موسمونو پر مهال په خوست کې کرنیز ځمکه ولاړ فصلونه د سخت غلې او د باران د ورښت له کبله تباه کېدو له جدي خطر سره مخ وي. په تیرو درې ورځو کې د ولایت په صبری، باغ، تریزی او علیشیر ولسوالیو کې طوفانی غلې د باد او باران په ملتیا پر ځمکو ولاړ فصلونه تباه کړي او په ځینو سیمو کې څاروي هم وژلې دي. د تریزی والی شیر اوسیدونکو حاجی بهادر خان امریکا غکتول چې په ځینو سیمو کې د ګلای د شدت لامل پر فصلونو سربیره خلکو ته نور مالی خساره هم وخت ده. حاجی بهادر خان ویل
دومره ګلای وا چې مولونه په تېسته تر خلاص کړه کوټو ته مننه وصل فصلونه بوغونه وروره ارسه ختم کړه شخصا مو یو مټار و چې هغه بدیا کوي وا جلکای وا شوتاله تم لګلی وا پاس وروتم وروره مو مټاری تخریب کړه شیشه مو تکړی څنګه شیشه یی مخ شیشه پاسلی بالکل نه پرې غه نه بغونه ر پرې دی بودرنګ او بنجون او پیوز غنم ده هر څه ختم کړي.
خوست د افغانستان د زیاتره ولایتونو په پرتلا کمه کرنیزه ځمکه لري خو د حاصلاتو په ورکړه کې تر ټولو خو او حاصل خیز ځمکو څخه حسابيږي. د ګلای زبل سیمه اوسیدونکو په وینا د غلې دانې او د سروي لپاره د وښو په برابرولو کې تر ډیره بریده پر خپل کرنیز محصولات خود کفا دي خو زیاتوي چې سکل د غنمو حاصل د کومه تمه نه لري. دوی د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې له ادارې د مرستو غوښتنه کوي.
زمو نوم حاجی عبدالممات دی علیشیر اوسیدونکا ای ګورچاو کو هغه طرف د کوبای نه شروع شوی و دغه نیمه علیشیر داسې روخستیو تر بلاوټه او بخونه او ترزی کابل کله ان تر تروب پر وخت دو انو حکومت نمنګ دا غوښتنه دو چې باید کومه کسره وکي په هر بخش کې چې به چې موږ ته د زراعت کې په غنمو کې څه کومه کسره وکي نو ډیر شکریا ادا کوو.
د خوست دیوالی ویان مبارز محمد زدرن هم له امریکا غک سره په خبرو کې ومنله چې په دغه طبیعي آفات کې خلکو ته زیات مالی تاوانونه وختي. هغه زیاته کړه چې په یادو ولسوالیو کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤلینو ته دنده سپارل شوې چې ګلۍ زپلې سیمې سروې او بیا د کافي مرستو لپاره ورته چمتووالی ونیسي. هغه وایي
همدې زیان او مشکلاتو ته په کتو سره د استرار کمیټې په چوکاټ کې د پیښو په وړاندې مبارزې ریاست او د کرنو مالدارۍ ریاست ته دنده سپارل شوې. د دغه دندې په نتیجه کې یو ځانګړی هیئت موظف شوی تر څو سیمو ته ولاړ شي او د خلکو زیانونه د منظمې او دقیقې سروې پر بنسټ معلوم کړي تر څو له هغې وروسته د دوی سره د خپلو امکاناتو څخه یو اندازه مرسته وکړو. نو انشاءالله زموږ د سروې ټیمونه د آمادګۍ په حالت کې دي.
هر کال د پسرلی اوړی او منی په موسمونو کې په خوست کې سلګونه جریبه ځمکه ګڼ شمېر کلیوالي سړکونه پلونه او پلچکونه د سیلابونو او کرنیز محصولات بیا د ګلۍ د اورښت له خطر سره مخ وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم څو مهم خبرونه. امریکایي پوځ نن د جمعې په ورځ د کیمیاوي وسلو د حمله په بدل کې د توغندیو باړونه وچلول چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم باندې ملامتیا چول کیږي. په دغه حمله کې تقریبا سل تنه ووژل شول. د سوری په قواو باندې د امریکا لومړی مستقله حمله ده. د امریکا د مدني حقوقو ستر اسلامي سازمان هیله څرګنده کړه چې په سوری د امریکا نظامی حمله د دې نښې نښانی وی چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل هغه دریځ بدل کړي چې د سوری په شمول د شپږو هیوادونو په اتباو باندې امریکا ته په ننوتلو بندیز لګولې ده. ترامپ د سختاري چې په سوریه د خزو او ماشومانو په شمول په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو په حمله باندې خوشینه شوی وي او په بدل کې په سوریه باندې د توغندوی د حمله امر ورکړی. د ترکیې د یاغي قواو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال په بدل کې د سوریه په هوایي میدان باندې د نظامی حمله هرکلی کړی دی. انقره اوس خپل لویدیځو متحدینو ته سترګې په لار ده چې دمشق په خلاف دوامداره او تیری کوونکی دریځ غوره کړي. د صدراعظم روسیل او د حکومت نطاق نومان کورتلوموس اعلان کړی چې موږ نه غواړو یوازې خبرې واورو، لیکن موږ غواړو چې عمل هم ووینو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ سره کتلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ د سفر په وروستي پړاو کې نن سنگاپور کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د وینا له مخې د سرخی پله د زندان په اعتصاب کې 300 بندیانو چې برخه اخیستې وه د بندیانو اعتصاب نن پای ته رسیدلی. او د پاکستان د سنیو له قوله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د جمعې پر ورځ ویلي چې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانستان په جهاد کې ګډون د پاکستان ستره اشتباه و. درنو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه بیا هم ادامه لري او ری دل مهیروي تر بیا علامه روختیا شتمنی ده د امریکا تا آشنا رادیو قربانا شافیا سردار د روختیا د خبرونه ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی قدرمنو دوستانو او ګرانو اوریدونکو نن په خبرونه کې د پولیو یا د ماشومانو د فالج چې یو ساري وایروسي ناروغي ده په دې باندې خبرې کوو او دا ناروغي د پولیو د وایروس په واسطه انتقالیږي او د ماشومانو د فالج سبب کیږي نو په خبرونه کې ډاکټر صاحب ګل خان ایوب چې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت معاون دی زموږ میلمه دی درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په 202 شپږ یو دی شپږ باندې تلیفون وکړئ او یا هم زموږ په بل شمیره باندې چې په 0100 او 0 باندې زنګ وهلی شئ قدرمن اوریدونکو کولای سئ چې بیا هم چې ستاسو په سیمه کې چې د پولیو یا ګوزان د ناروغي ځنی پیښل دل سی بي او هم د غراز د واکسیناتورانو د فعالیتونو په باره کې ځنی پښتنې د محترم ډاکټر صاحب سره کولای سئ که ډاکټر صاحب پلین کې خو زه به ودا ته شرغ لاس وایم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاس مهرباني وکړئ سلام علیکم
مننه چې ته خوري تاسو ته او د تاسو د رادیو ټول درنو او ریډیو تاسو سره مونږه او خېچاري
سلامات اوسې
لکه تاسو چې مننه تاسو په خدمت کې
سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو خو یو کور ودان چې خبرونه ته حاضر سولاس او درته معلومه ده چې موږ تاسو په یعنی په دا اوسنی وختو کې ډیر د ماشومانو د فالج یا د پولیو د واکسین په تطبیق کې ډیر هڅې هم تاسو کړي او هم روان دي کمپاینونه روان دي او بیا هم د پولیو ځنې پیښې په بعضې سیمو کې لیدل کیږي نو که راته ووایاست چې د دې علت څه دی او په کومو سیمو کې د واکسین په اوسنیو وختونو کې چې ځینې پیښې د پولیو لیدل سوي دي چې البته مثبته پیښه وي
بله اخه خوري لکه چې تاسو په هم خبري استه زمونږ د پروګرام په لیکولو کې ډېر غټه ستونزه چې دا هم دا له بده مرغه چې امنیتي ستونزې دي
بله
نو په دې کال کې یعنی دا غره ولا سم کال په دې وخت پورې مونږ له بده مرغه چې بیا هم دې مثبت پیښې د پولیو لرو دا یو په خید هلمند د نهر فراج ولسوالۍ او د مخیب یاد کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ او دا دریم اخري په شته ودا د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ نه راځي نو دا درې وړ ولایتونه زمونږه ولایتونه دي چې امنیت ته داتون نه دي او ډیره مشومان چې باید واکسین شي د واکسین د لپاره یعنی د واکسین کولو شرایط برابر دي بیا هم له واکسینا پات کیږي نو هم دا غټه څنګه راشي مشومان له واکسینا پات کیږي او یو واکسي وایرس هلته لا هم د ګرځیدا په حال کې دي
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو او مشخو د لکه تاسو چې وایست واکسیناتوران دي وسیمو ته او مختلفو سمو ته او الته د فالج یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي په اړه کې به دوی ته معلومات ورکوي تاسو د تیپ د نقطې نظر د څه ډول ناروغي ده ک لښت معلومات ورکړي که سم مش په دې اړه کې ډیر پروګرامونه کړی دي نو که تاسو لږ معلومات د صحیح یعنی د تیپ د لارې څخه ودی ته یو معلومات ورکړي
بل لکه مخکې تاسو هم اشاره وکړله دا یوه ساري وایروسي ناروغي ده چې انسان
ډاکټر صاحب او بخښي دا لین مو یو څه خراب دي ک موقعیت ته تغیر ورکړي.
بلې زما غږوري
ا ژغ مرادي bale
د پولیو ناروغي چې دا د یو وخت کابل منځ دی چې دا وایي د انسان په غایته مواد او کله چې یو ماشوم یا یو انسان په دغه ناروغي باندې اخته شي نو د خپل چاپیریال دوه نور ماشومان یا هغه انسانان چې په هغه چاپیریال کې ورسره ژوند کوي هغه د باندې راوړي. نو دغه ناروغي چې دا د انسان د غایته مواد او سره کوم خواړه یا اوبه چې ککړې شي نو بیا دغه نور انسانانو ته سرایت کوي. خو د دې ناروغۍ لپاره بیا هم کومه درملنه نه لري او یوازینی د خلاصون لاره یې هم د غربت واکسین دی او د غربت واکسین هم زمونږ د ټولنې رضاکاران هر کور ته وروړي او هغه ماشومانو ته چې د واکسین اول وروړي هغه په خپل کورونو کې واکسینوي.
بل ډاکټر صاحب مشته رپورټوم راغلی چې د عام روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزان یا دوی ویلي دي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کابل کې غونډې سوي دي. دا غونډې ولې سوي دي او هدف یې څه دی؟
لکه تاسو هم پوهیږئ چې په اوس وخت کې په دې سیمه کې یوازې د غزه هیوادونه دي چې افغانستان او پاکستان په لاره هم د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. نو همدغه د اپریل په څلورم او پنځم نیټه په کابل کې په دې اړه باندې یو ګډه غونډه شوې وه. البته دا د نړۍ د بیلابیلو برخو نه حتی د امریکا د متحده ایالاتو نه هم داسې متخصصین دلته راغلي وو چې په هغه کې همدغه د پولیو په هکله باندې دوی دغه څېړنې وکړې چې دغه وایرس لا هم په دغه سیمه کې شته دی او د دې د خلاصون لپاره کمې ګډې هلې ځلې په کار دي چې باید وشي. نو په دې هکله باندې نه یوازې دا چې د پاکستان نه او د افغانستان خپل هغه متخصصین چې د پولیو یا د ماشومان د ګوزان په لمنځه وړنه کې په فعالیت باندې بوخت دي. نو د نړۍ د بیلابیلو برخو نه متخصصین هم راغلي وو چې د دغه مدغه متخصصینو داسې اوس افغانستان کې دي او د پوپولا کې په تېره بیا په پاکستان کې هم دا وایروس لا بګهار کې دی. نو د دې خلاصون لپاره هغوی موږ ته مشورې راکړې او د هغوی مشورې په رڼا کې به بیا موږ پلانونه جوړ کړو. که پلانونه او په دغه ځایونو کې به بیا ولیکو انشاءالله چې که چېرته وتوانېږو چې دغه د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په سیمه کې ودروو.
بله محترم ډاکټر صاحب ګل خان ایوب، ستاسو کمپاینونه چې اوس د پولیو د واکسین په برخه کې هغه روان دي، دا تاسو تر کومه حده بریالي ګڼئ؟
دا خو مزه پټاډا ویلې سم چې زمونږ پولیو کمپاین تر ډیره بریده بریالي او کامیاب ځکه دي چې دغه وایروس اوس یوازې څلورو ولسوالیو ته محدود پاتې شوی دی. یعنی نور انشاءالله موږ په دې توانېدلي یو چې ټول هېواد د وایروس شتون نه پاکو. نو هغه د چاپیریال نه چې کومې نمونې د پولیو دپاره اخیستل شوي دي هغه هم تر ډېره بریده داسې موږ ته ډار راکوي چې په ډېرو ځایونو کې د پولیو د وحشي وایرس درېدل یعنی اوس درېدلی دی ګرځېدلی. نو په تېرو وختونو کې لکه په 2015 کال کې موږ شل د مثبتې پېښې درلودې، په 2016 کال کې یوازې 13 مثبتې پېښې وې چې هغه څلورو ولسوالیو نه راپور شوي وي او اوس ته کال درې مثبتې پېښې لرو او دا هم د ولسوالیو نه راپور شوي دي. نو کدی تیر سره دا پرتل شي نو دا ډیر غټ را سره وړي دي د پولیو په برخه کې. نو موږ هڅه وکړو چې دا لاسره ونی وساتو او که چېرته امنیت زموږ سره همکاري وشي او امنیتي برخه کې زمونږ راستونزې چې دي هغه حل شي
بله ډېر ښه ډاکټر صاحب. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت معاون دی د زموږ میلمه دی. نو که اوریدونکو په لین کې یو اوریدونکو به واخلو. بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام مهربانی وکي
محترم شاپه جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
کورمدان مهربانی
شاپه جان خور د محترم ډاکټر صاحب نه پښتنه ده دی دا ډیر وخت کې ډیر کلونه کې چې دا پولیو د کمپاین واکسین شروع دی یا رضاکاران دي مبلغین دي پر وزاران دی خودی خپل کمپاین او خپل پروگرام مخ کی وړي دا پروژه مخ کی روانه ده. نو دا لامل څه دی چې دا په میاش کې اتمی یو وړه دا کمپاین او دا پروگرام یې نو دا وړه ده چې دوامدار دی دا دونه ډیر وړي دا یاندې په یو وړه پولیو ورکولو باندې کفایت نکي او کڅه واجه دی او دا به تر کومه وخت پورې دا لړۍ شروع په افغانستان کې مثال او دا ویروس یا دا فلج ناروغي په کوم یواد کې تر ټولو نومړی ټوب لري یعنی په کوم ځای کې ډیره دی
ډیره لا تاسو کوم ځای زنګ وهلی دی جعفر سیب؟
ما د هلمند فعلا زنګ وهلی
د هلمند مهرباني وکي ډاکټر صاحب جعفر سیب د هلمند ولایت څخه او تاسو څخه ډیر شي پښتني وکړلې مهرباني.
بله دا فرصت ریښتیا چې ډېر
پښتنې
پښتنې په سب کې پېما چې د پولیو لپاره د کلاسون لپاره یوازې همدغه یو واکسین دی ځکه کله چې یو ماشوم ناروغي باندې اخته شي بیا د هغه لپاره هیڅ درملنه وجود نه لري نو د کلاسون لپاره یوازې نه لار همدغه دوه تا واکسین دی چې باید ماشوم ته ورسیږي. منګا فاره مې اسکی چې دا واکسین د څو دا البته هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي دا د خپل په هم دا ما سره ومني چې د هلمند ولایت یو د هغه ولایتونو د امنیت خوندي نه دي او د پولیو وحشي وایرس ګرځیدل هلته هم اوس هم شتون لري. منګ د هیواد په نورو ولایتونو کې په کار کې تلور دي واکسین تک دکاو خو لکه هلمند او دیتا ور تنور ولایتونو کې مونږه په کال کې یعنی دې په هر میاشت کې یو ځلې پولیو واکسین ورکو دا په دې خاطر باندې ورکو چې مونږه د ماشومان ور واکسینولو نه ډارمن نه یو یعنی هغه ماشومان چې باید پورا واکسین واخلي چې هغه معافیت مې سره وړي هغه په دې ځای نو کې لکه په هلمند کې هلته امکان ډیر نه لري ځکه چې امنیت تاسو باندې نه دی. نو که هر څومره یو ماشوم ډیر واکسین واخلي او دا چاپیریال ته یا محیط ته اترا کی په ما غند اندازه باندې د پولیو د وحشي وایرس ګرځیدل ارته بندیږي
یعنی ماشوم څو واره باید واکسین واخلي ډاکټر صاحب؟
نو ماشوم که هر څومره زیات سی واخلي هغه ډیر ښه دی خو کچیر دا پینځه ځلې یا شپږ ځلې په ټول عمر کې دا واکسین واخلي خو البته دې کې یو تخنیکي ستونزه دلته شته دی چې هغه دا ده چې که چېرته په چاپېریال کې نور ماشومان یې واکسین نه یې اخیستی نو هغلته بیا هم حساسیت د دې ناروغۍ په وړاندې زیاتېږي. نو په دغه خاطر باندې مونږ هلته ډېر واکسین ورته وو تر څو چې خپلې د لارې دغه واکسین واخلي او بیا هغه واکسین ماشومان په غایته موادو کې محیط ته اطرا کوي یا چاپېریال ته. نو په چاپېریال کې بیا هم دا یو ډول معافیت منځته راوړي چې هغه ځایونو کې بیا د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل بندوي. نو په دغه خاطر باندې 15 یا 18 ولی واکسین ضرور دی پټول عمر خو کچیر ټول ماشومان دا واکسین واخلي خو کچیر ته پنیمګری دا ول ځنی ماشومان واخلي او ځنی وانخلي نو بیا هغه موهیتی معافیت چې دی د هغې کته کمیږي او بیا هم هلته د پولیسي وایرس ګرځېدل
ډاکټر صاحب وبخښئ زه په دې باره کې یو پوښتنه ساس څخه کوم چې دا واکسین د پولیو واکسین باید په مسلسل ډول واخیستل سي فرزن بعض وخت ځینې واکسیناتوران و هغه سیمې ته رسېدلی نسي فرزن په دغه د واکسین په تطبیق کې وقفه راسي نو په دې کې څنګه باید وسي داسې که فرزن یو وقفه یا ځنډ پکښې کې راسي کوم تاوان خو به نه لري
خورجان طبعا توان لري په تخليقي لحاظ او زمونږ د مملکت هغه اوسنۍ ستونزې چې دي ډېر لپاره خو یو ټاکلی مهال ویش دی یعنی په هغه ټاکلي مهال ویش له مخې باید ماشومان واکسین شي خو دا چې مونږ د دوی د واکسینولو نه ډاډمن نه یو د یوې خوا نه دغه امنیتي ستونزې دي د بلې خوا نه په ټولنه کې د هېواد کچه هم ډېره ټیټه ده نو که خپل هغه کورنۍ چې دي یا ټولنه چې ده هغوی هم د دې واکسین په ارزښت باندې ډېر نه پوهېږي چې ماشومان په هغه ټاکلي وخت باندې روغتیایي مرکزونو ته ویسي او دوی واکسین کړي او یا هم هغه رضاکاران چې د دوی کورونو ته ورځي او ماشومان د دوی کورونو ته ځي نو د دې په ارزښت باندې هم دوی ډېر نه پوهېږي نو خو که چېرې د ټاکلي مهال ویش له مخې ټول ماشومان واکسین شي یعنی په نور هیوادونو کې همدغه د ورځني پروګرام د لارې نه ټول ماشومان ته واکسین رسېږي او په همدې باندې هغوی د ناروغي له منځه وړي ده د پولیو د ګذر ناروغي په بشپړه توګه په هغه هیوادونو کې نشته دی هلته اصلا کمپاینونه هم شتون لري نو یوازې همدغه د ورځني پروګرام له لارې نه دوی په دې توانېدلي دي چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په هیواد کې ودروی او ماشومان د دې ناروغۍ د غوښ نه وژغوري خو زموږ دلته څنګه او بدبختي او بدمرغي هم دغه ده چې ماشومان په هغه د ټاکلي مهال ویش مخې نه واکسین کېږي نو ځکه موږ مجبور یو چې په کمپاین یا د لایز یا خبرې
بله و بخښي ډاکټر صاحب بیا هم ستاسو لاین یو څه خراب سو یو اوریدونکو به واخو چې د دوی پښتنه به واخو تر هغه وخت تاسو لښته زایته یا موقعیت ته تغیر ورکړي ډاکټر صاحب چې ستاسو اواز سم راسي مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ وروره
سلامونه نشیل استرامات صافي ځان خو ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
کورمدان سلامات اوسئ مهرباني وکړئ کوم ځای ته مو زنګ وهلې دي
مننه کوم د سره پر کسب باندې شوالي حمیدی ما د کندهار ولایت درغنداب ولسوالۍ څخه او د ډاکټر صاحب څخه پښتنه دغه د لکه مخکې چې د ویل چې مقصد داسې خاص ځایو ته واکسین نه رسېده ام د ډاکټر صاحب څخه د سوال لرم چې مقصد هو خلکو ته چې هغه مقصد واکسین نه ورسېده هغه خلک څه وکړي چې پلان پر لاره باندې واچي چې مقصد خپل ماشومان دا د مرض څخه راوګرځي مقصد او په هوا پورې اړه لري مقصد
بله ډېر ښه پوښتنه ده واقعا د کورمودان شوالي صاحب ډاکټر صاحب پوښتنه مو واخیستله د محترم شوالي صاحب
بله امیتي صاحب تاسو د سره په ځواب کې باید عرض کوم چې موږ خو نږدې هره میاشت د کندهار په ولایت او د ارغنداب په ولسوالۍ کې کمپاین په لاره باندې اچوو نو که چیرې بیا هم کوم ماشوم یا کوم کورنۍ د واکسین نه پاتې کېږي نو بیا نږدې روغتیایي مرکزونه هلته شته او بیا تر یوې اونۍ پورې یعنې تر اوو ورځو پورې بیا هم زموږ هغه د واکسین ټیمونه په هغه روغتیایي مرکز وي نو که بیا دا کورنۍ ته تکلیف نه وي نو دوی بیا کولی شي چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته خپل ماشومان وبوزي او هلته تر یوې اونۍ پورې بیا دغه واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي نو دغه که ټولنه زموږ سره همکاره شي نو موږ به په دې باندې وتوانېږو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په کندهار او بیا په تیر بیا په ټول هغه ولایتونو او ولسوالیو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي هلته د پولیو د وایرس موجود دی.
بل اوریدونکو هم په لین کې دي و به خلک دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلي دي، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د کوم ځای څخه زنګ وهلي دي پښتنه وکړئ وروره.
دلیل دا وای چې دا دغه ته
وروره لاین دي خراب دي لشته تغیر زي ته ورکه پښتنه مشه پښتنه ده مهرباني وکي داسې چې اواز مو سم راسي. بله بله اواز سي دي مهرباني.
دا ځینې خلک ما ویل مال د واکسین سره مخالفت کوي، وای وای دا ماشوم په تاوان کوي چې اولاد یې بیان کیږي. نو ډاکټر صاحب محترم څه دا نقصان خو په واکسین کې نه.
ښه بخیر ډېره ښه پوښتنه ده مهرباني ډاکټر صاحب. وخت کم دی پوښتنه مو وکړئ سوال وکړه جواب وایست مهرباني وکړئ وبښئ.
یو خو دا ما واورېدل چې وایي مخالفت کوي، هغه خپله پوښتنه باندې څه نه شو مسپېچوي
چې وایي دا ماشوم ته تاوان لري چې د دې مخالفت اکثره داسې چې وایي دا واکسین فرضاً اغه اکثره داسې یو پښتنه یي چې وای ځنی وای حلال دي ځنی وای حرام دي امامان داسې وای او دا پښتنه او نو دا واکسین دا ماشوم وجود ته خو وای توان نه لري.
خو دا نه دی واکسین خو لکه خپل هماغه میکرو چې دا ناروغي مزګوري ده هماغه نه جوړ شوی دی، او بیا لکه ساينس پوهانو په دې باندې لکه ځینې نور شیان دي دا فکر دي چې هغه ګوره هغه ډېر ستر یو نعمت چې دی له هغې نه ژوند ژوندن لري هغه په دې واکسین کې دا فکر دي چې هغه اوبه دي، او د دې په څنګ کې یو څه مادني مالګي دي چې په دغه واکسین کې شتون لري. نو دې واکسین کې هیڅ د حرام او د حلال کومه د څه لکه څوک یې پکې نشته دی. بیا هم زمونږ ټولنه چې ده یو مذهبي ټولنه ده، او په ځینو ځایونو کې لکه د سواد کچه په تېره بیا په افغانستان کې او بیا په دغه ولایتونو کې لکه دغه غرونو چې مونږ سره اړیکه نیولې ده په دغه ځایونو کې ډېره ټیټه ده. نو په دا واکسین چې دې انسان ته په تیر بیا ماشومان ته هیڅ ضرر نه لري، نو دا واکسین خو ډېرې د خولې د لارې نه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د خولې د لارې واکسین خو ډېر په اسانه او ډېر لکه خوندي واکسین دی، خو هغه نور واکسین چې د پټکاري په شکل باندې تطبیقیږي هغه هم تر ډېره بریده داسې جانبي عوارض د ځانه سره نه لري. یعنی که چېرته ډېر یو ماشوم دغه کړي نو هماغه شپه یا په سبا باندې به لږه نارامي او څه به ورته پیدا شي، او هغه هم تېرېدونکي خو د دې نه وروسته کومه هغه ناروغي چېرته ماشوم واکسین نه شي هغه ناروغي چې مازته راځي هغه یا ماشوم وزني او یا یې هم په تلفاتې معیوبیت او معذوبیت باندې اخته کوي.
بله
واکسین چې د خپل د سټونټول په کې مستری چې هغه ماشومان ته تاوان ورسوي ګټي ډېرې زیاتې دي، او تاوان خو هغه یو شپه نیمه که چېرته لږ ماشوم تبه پیدا کړي او یا ناراحي پیدا کړي هغه تېرېدونکي او هغه د یو عادي پاراسټامول شمول تاسو ډېر استعمالوي د هغې سره له منځه ځي. نور واکسین چې دی ټول خوندي واکسینونه دي، په تېره بیا دا د پولیو واکسین دی دا خو ډېر خوندي دی ځکه د خولې د لارې نه تطبیقېږي، او داسې کوم تاوان یې چې دی تر اوسه پورې نه دی لیدلی.
بله
نو زموږ سره دا ده چې
بله ډیر ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب. موږ خبرونه کې اکثرا د پولیو د واکسین د ډرامو لړۍ لرو چې هغه په دې خبرونه کې موږ ورته شریکو. نو نن د دې پولیو د ډرامو د البته د پولیو د واکسین ډرامې دي چې لسمه برخه ده. نو محترم ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډیر مننه. نو درنه اوریدونکو څخه زه هیله کوم چې دغه ډرامې تعقیب کړئ او دا ډیر مؤثر دي. تاسو ډیر په دې سکه معلومات ترکوي چې ستاسو ماشومان به د همیشه فلج څخه خلاص وي او د دې ستونزو څخه به تاسو د همیشه لپاره په آرامه یاست. نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډیر مننه. د خبرونه په اخر کې به دغه ډرامې و درنو اوریدونکو ته ښیږدو او دی بیا واوري او نو پر همدې سره به د ټولو درنو دوستانو او اوریدونکو څخه د خدای پاماني وکړو. نو دربل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو. ډاکټر صاحب مننه ستاسو څخه.
د پولیو د ډرامو لړۍ
شو چې د سارا واکسین لا خلاص شول. اله مې جربي غما شو.
څنګه به غما شو؟ هغه چیرته ده؟
هغه مې ودا کړه خو ټول مې درې درې ځله په وکړل.
دا ډېر ښه کار وسو. المسې مې که خدای کول ټول بده ناروغي څخه خلاص شو.
هو شکر دې جرمې ولا گیدا.
خېلی ګول نه ګوره چې چېګه مخصوم له بدرنګ کړې دي.
هغه لکه چې په وړکتوب کې واکسین نه نو کړی.
او هغه وخت څوک د واکسین په ګټو نه پوهېدل نو ځکه کول هم نه.
وس خو دغه رادیوګان او ټلویزیون نه خښول ټول خلکو ته هر څور وخودل ان دی واکسینونو لګاټو خبر کړل.
او خلک هم جان دي داسول او په نور ملکونو کې هر څه زده کړل. کنه زموږ په وخت کې ډیر خلکو شارم نه ولیدل.
رښتیا وایې دی بابا یو ځل په خوا په خبر ته تللی وو کیسې به په کلونو عام نه خلاصې دي او د به چې کیسې کولې دا نور ته به داسې ښکارې دي لکه د کوی قاف د دیوانو او خبریانو کیسې چې کوي. خو اوس مام دوه نورې وادونه لیدلې دي.
جان گشتي او د نور ځایونو او خلکو لیدل سړی ته ډیر شان ورزده کوي. د عمر ګل نیکه به ټول عمر د عسکري کیسې کولې بل څه لیدلې نه و.
نو چې واکسین نه و خلکو به څه کول؟
هیڅ. ډیر به په شیر مړسول او ډیر به په چیچک او نور به ګزان ووهل.
ګزان په خوام و؟
ته څه وایه چې اوس را پیدا شوی؟ اوس خو شکر و بس چې د واکسین له برکته ورک شوی دی. په خوا به په هر کلي کې دوه درې تنه ګزان وهلي وه او شله او شت به پراته وه.
زه شکر دی چې د مونږ په وختونو کې واکسین را پیدا شو. کنه اوس به مو څه کول؟
هیڅ مام نه څه کولی پراته به وای.
ادی ته ودرې چې یو ډیر خوش در تخکاره کوم.
څه چې راښکاره کوي حبيبي لوري؟
یو ګزړن وهل انجلې چې په خو باندې خپل کارونه کوي.
هغه چیرته دی ولوري؟
دغه دی د ما په موبایل کې دی.
دا موبایل دې څه وخت واخیست؟
پرون می مور راته راوړ.
چې راښکاره کا؟
اخه دغه دی ادی در تخکاره کوم.
اته لږه خوکه زه اوس وینم. دا ټلویزیون دی؟
نه انټرنیټ دی ادی.
وی دا څه کوي؟ دا خو د نه منولو ده.
وی او څومره خی ده.
وی الته ګوره د اوبو ډکه چاینکه په پښو نیولې ده. هغه ده الته په منکلې شه ده.
دلته ګوره په پښو یې پیاله راخیستې ده.
ایسته که لورې زړه مې بریشي.
ته دیا کسته ګوره چې ډوډۍ په کاشوګه خوړلې.
زه خو یې نوره نسم کتلی زړه مې بېخي بریشي.
زه ایسته به کوم.
دا ولې داسې شوې ده بیچاره؟
ګزڼ وهلې ده.
په خارج کې هم ګزڼ شته؟
نه دا انجلۍ له کوم بل هېواد هلته تللې ده.
الله شکر خو چې د سارا لور واکسینونه مې وشول چې له دغسې افتونو نه خلاصه شوه.
خو ګوره پام دې وي چې د پولیو یعنی ګزړن واکسین تر 15 کلنۍ پورې په خزانه کې.
دا څه وایې تر 15 کلنۍ ولې په وکم؟
ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې کیږي.
نو دا نور خو یې درې ځلې ورته وکړل.
وو او خود ګزړن تر 15 کلنۍ پورې کیږي او هر ځل به یې کوي.
نو هر ځل چې واکسین راځي باید پیوي کو؟
هو لام دی عملی په لپسی کمپاینونه دوام لري.
ها ها دا دې لپاره د ګوزان واکسین په کلیو ګرځوي او پر لپسی کوي.
هو دا هم دې لپاره.
دا خوشاله و چې ترې خلاص شوم.
دې ته خوشاله وم چې ما وای لور مې له خطر ووته.
لوري خپه کېږه ما نه ته یې
سره ټیمې کړې دا دی کوم کار څخه پاتې شوی؟
زه به اوس کوم یو دروښیم زما پسې ګرځه.
څه به ووایم نو ادي؟
ادي لټي به په زړه کې نه وه. دی به ویل چې ټول واکسینونه به یو ډول وي. خبره نه وه چې د ګوزن واکسین تر 15 کلنۍ پورې هر ځل کیږي.
حبیبي خورې رښتیا وایې. زه نه پوهېدم چې د ګوزن واکسین